ډیری چې یو وطن پالونکي سړی وو چې له اخره د خپلې مفکورې په لار کې ځان او ټول کورنۍ مرګ ته ورکړل.
جهاني صاحب ډېره بخښنه غواړم، د ډېرو په نظر سردار داوود خان د هغو اصلاحاتو قربانی شو چې د ستاسو په وینا د یو عصري افغانستان لپاره راوستل. له دې نظره مې غوښتل چې څنګه تاسو په راتلونکي کې ځوان نسل ته قناعت ورکوئ او هغو په دې پوهاوئ چې سردار داوود خان د افغانستان وروستی مشروع ولسمشر و چې د ترقی او اصلاح لپاره یې کار کاوه.
دا خو چیرې تاریخ لکه څرنګه چې دی، دا تاریخي پیښه لکه څرنګه چې دي، هغه چې ولیکل شي چې زیاتره لیکل شوي هم دي، نو چندانې په دې باندې قضاوت کول داسې ډېر مشکل نه دي، ځکه چې دا همدغې د سوه د کودتا په نتیجه کې د شوروي اتحاد مداخله په افغانستان کې وشوله. او تاسو چې اشاره ورته وکړه چې غیر مشروع حکومتونو سلسله، نو د شوروي د مداخلې سره تاریخي هر څه جواز شوله، هر څه لاس څرګند شوله چې دا د ثور د کودتا ادامه ده. زه ګمان کوم چې داسې ډېر زیات چې آینده نسلونه په دغه قضاوت کې مشکلات ولري.
د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی و چې ویلې د سردار محمد داوود خان لپاره مقبره جوړیږي او د غراس د نوموړي په کارنامو باندې څیړنیز سیمینار په پام کې دی.
کلس دی سی کلینکونه دی انزا کلینکونه سی
پسیکا که هم مور بیدین در شکا مصبت تغیرات را
بیدین در شکا پاکستان تا فاس پاکلا تاسو کنی دیسی دام کنی یادی مکره.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلان د هیواد د چاپیریال موجودیت ککړتیا د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مسؤلان وایي چې په هیواد کې د چاپیریال ساتنې لپاره سیاسي اراده موجوده نه ده. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې واورئ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمېر ګڼمیشتو ښارونو کې له ناوړه محیطي وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوس ډېروالی په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت او د هوا د ککړتیا عمده لامل بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلان رئیس کاظم همایون د خبرې د یک شنبې په ورځ د چاپیریال په اړه د رسنیو د عامه پوهاوي د رول په اړه وینا ستته وکړې. نوموړي وویل سره له دې چې په دې اړه یې جامع طرحه کابینې ته استولې، خو وایي چې تر اوسه یې واضح ځواب ترلاسه کړی نه دی.
د ملي وحدت حکومت له لورې د یوې سیاسي ارادې نشتوالی، د قانون ماتول هغه څه دي چې زموږ ستونزې یې ډېرې کړې دي. همدارنګه بې وزلي، د ناامنیو دوام، د ادارو ترمنځ د همغږۍ کموالی، د اقلیمي تغیراتو ستونزې، دا ټول هغه مسایل دي چې د چاپیریال ساتنې ادارې په اوږو بار شوي دي.
د دې ادارې مسؤلین خبرداری ورکوي که چیرې افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوب کې شامل نه کړي، د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. د دوی په وینا د چاپیریال ساتنې وضعیت د تیرو کلونو په پرتله ډیر خراب شوی. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډیروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو څخه یاد شي. له بل خوا یو شمېر افغان کارپوهان هم د ککړې هوا له امله اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې دې ستونزې ته باید رسیدګي وشي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي رئیس نور احمد اخونزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه اغیزمن دی، حکومت باید هر څومره چې ژر امکان لري په دې برخه کې لاس په کار شي.
متاسفانه که تغییر اقلیم آلودگی
با خواشینه سر چې اقلیمی بدلون او د چاپیریال ککړتیا د بشر په لاس جوړې دي او ډیر خطرناک هم دي. دولت او ټول کاریان مسؤل دي چې په خپل ګډون سر د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیتو تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوس ډیروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په هممونو او هوټلونو کې د لرګیو او نورو بې کیفیتو شیانو سوځول د هوا د ککړېدو مهم عوامل بولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړې توګه ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرو څوارلسو کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل اساسي لارې چارې پیدا کړي.
په خیبر پښتونخوا کې چارواکو وویل چې په نوښار کې پولیسو شاوخوا شپږ سوه افغان کډوال چې اسناد نه درلودل او غیر قانوني ول نیولی دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دغه وزارت چارواکي په لنډو ورځو کې د کډوالو د ستونزو په اړه پاکستان ته سفر کوي. د کډوالو وزارت چارواکي وایي دغه سفر د پاکستان د کډوالو چارو وزارت په رسمي بلنه کیږي. دا په اصل کې چې پاکستان تازه یو شمیر افغانان نیولی او هغه افغانان هم پسې نیسي چې اسناد نه لري. دا چې د کډوالو وزارت ولې تر دې دمه د دې ستونزې پر حل نه دی بریالی شوی، تمیم اخګرې په اړه د دغه وزارت له مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل سره مرکه کړې ده.
هغه افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي، د اوسېدو اسناد نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، دوی ځورول کیږي، خو بیا هم کله چې کومه ستونزه پیدا کیږي د کډوالو آتشې چې په خیبر پښتونخوا، اسلام آباد او د پاکستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هلته کار کوي، دوی د یو این ایچ آر سره په همغږۍ یو ځای عاجلن د ستونزې د حل لپاره اقدام کوي او د هغوی ستونزو ته رسېدنه کیږي. اوس دپاره هغه افغانان چې د مهاجرت کارتونو نیټه په 2015 کال کې پای ته ورسېده، موږ له پاکستان سره هوکړه کړې وه چې د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه به د دوو نورو کلونو لپاره هم وغځول شي، خو زموږ د تفاهم خلاف او زموږ د توقع خلاف د دوی د مهاجرت کارتونه د شپږو میاشتو لپاره وغځول شوه. د همدغې ستونزې د هواري لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په نږدې ورځو کې د پاکستان په رسمي بلنه پاکستان ته سفر کوي او د پاکستاني چارواکو سره
ځینې پاکستانی رسنۍ دا خبر کړی دي چې په دغه ورځو کې 600 افغانان پولیس دخوا نیول شوي دي. په دغه افغانانو کې ځینې کارتونه هم لري چې د میاد پوره شوي دي، نو د دې په اکله تاسو څه کوئ؟
البته یو څه زه غواړم اوریدونکو ته واضح کړم، د هغه افغانانو د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه چې د 2015 کال په پای کې پای ته ورسېده، د دوی د مهاجرت هماغه شته کارتونه د شپږو میاشتو دپاره د اعتبار وړ بلل شوی او د پاکستان د حکومت د کابینې په اجنډا کې د افغانانو د مهاجرت د کارتونو د مودې د غځولو موضوع شامله ده او د پاکستان کابینه به په دې اړه پریکړه کوي. یو شمېر کسان چې د مهاجرت کارتونه نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، پاکستاني چارواکو هم دغه اندېښنه درلوده. بالاخره پریکړه دا وشوه چې دا کډوال دې هلته راجستر شي، پاکستان له موږ سره تفاهم وکړي چې دوی به هلته راجستر کیږي، دوی ته باید د اوسېدو قانوني اسناد ورکول کیږي. پاکستان حکومت جواب په تمه یو ترسو پاکستان ته دی اړه دغه پروسه رسمن شروع کی او افغان حکومت د خوانال ته نظارت کیږي. یو سلکسی کاری ټیم زمنګ د خوانه آماده شوی ترسو لاړ شي پر دغه پروسه ته نظارت وکړي.
نو تاسو هر وخت دی پاکستان په هوکړو په تمه ناستی استی، نو که پاکستان دغه هوکړه پر ځای و نه کړی، نو تاسو اقدام بسوي په دغه برخه کې؟
البته دا یو سند دی چې د دواړو هیوادونو لخوا لاسلیک شوی، د همدغو هوکړو په اساس باندې تصمیم نیول کیږي. نو هوکړه چې شوی په دې باندې به عمل کیږي او موږ امیدوار یو چې هلته د افغانانو د راجستریشن پروسه هم پیل شي او د تیر په څیر پاکستان د دوی د مهاجرت کارتونه چې مخکې هم د یو کال یا دوو کلونو لپاره د دوی د کارتونو موده غځوله، دا ځلې هم د دوی د مهاجرت کارتونه د دوو کلونو لپاره وغځوي. زموږ غوښتنه له پاکستان څخه دا ده چې د مهاجرت موضوع ته د یوې بشري مسلې په سترګ وګوري او له هر ډول سیاسي مسایلو څخه دې لري وساتي او د تیر په څیر دې خپل کوربتوب ته ادامه ورکړي.
د کډوالو او بیرترستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیلو.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د پارلمان او خبرګانو جرګې انتخابات وشول او د شمیرل شویو رایو پر اساس ویل کیږي چې اصلاح غوښتونکو په خبرګانو شورا کې لوی اکثریت ګټلی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیا اوروي.
په ایران کې د مجلس شورا یا پارلمان او د خبرګانو د شورا د استازو د ټاکلو لپاره د انتخاباتو پایلې د ولسمشر حسن روحاني د اصلاح غوښتونکو پلویانو د ستر بری خبر ورکوي. ایرانیانو د جمعې په ورځ د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د 168 استازو د ټاکنې لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د جمعې د ورځې په دې ټاکنو کې بلاخره د ایران پر سیاست د محافظه کارانو مطلقه واکمني پای ته رسیږي، ځکه رپورټونه وایي چې د اصلاح غوښتونکو استازو په خبرګانو شورا کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي او د پارلمان لپاره یې هم په ډیرو ځایونو کې تر محافظه کارانو رای زیاتې شوې دي. د ایران د سیاسي چارو څارونکی رضا علي جاني وایي چې د ولسمشر حسن روحاني تر بری وروسته چې د اصلاح غوښتونکو له ډلې دی، په پارلماني انتخاباتو کې د اصلاح غوښتونکو زیاتې رایې د ایران د ولس ته نظر څرګندوي چې غواړي د محافظه کارانو مطلقه واکمني په دې هیواد کې کمه شي. رضا علي جاني وایي له نړیوالو قدرتونو سره د روحاني اټومي موافقه او د اقتصادي فشار کمېدل هغه عمده مسلې دي چې په دې پارلماني انتخاباتو کې اصلاح غوښتونکو ته زیاتې رایې وروګټلې.
اساسا رأیی که مردم به خود آقای روحانی دادن با این نیت بود
با اساسی دول هغه رأی چې خلکو روحانی ته ورکړی و د ولسمشری په انتخاباتو کې د دې لپاره و چې له غربیانو سره اټومي موافقه وکړي، اقتصادي فشار نه کم کړي او تر یو حده د خامنه‌ای په دریس کې چې له غرب سره د خبرو مطلق مخالفو نرمی راوړي او هم درس د غربیانو اعتبار پر ایران زیات کړي. روحانی دا کار وکړ او دا د خلکو غوښتنه وه. حسن روحانی چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاسلیک له امله په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی شي. دا پارلماني انتخابات د هغه د ملاتړ د دوام یو ازموینه وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې وه چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د حیثیت لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د رای ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوې وې. نظر پوښتنې څرګندوي چې شاید د ایران له 55 میلیونه وګړو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو د 15% ترمنځ خلکو رای ورکړی وي. د ایران شورای نگهبان د 3,400 کسانو ته اجازه ورکړې وه چې په پارلماني انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي. شورای نگهبان د اصلاح غوښتونکو زیات کاندیدان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په ټاکنو کې له برخې اخیستو د مختلفو دلایلو پر اساس منع کړي وو. د ایران د سیاسي چارو څارونکي رضا علي جاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د زیاتو اصلاح غوښتونکو برای شایي په ایران کې دننه یو څه تغییر راولي، خو د دې هیواد بهرنۍ کړنلاره تر ډېره حده د مذهبي مشر په لاس کې ده. نو له سیمې سره د ایران پر اړیکو به یې اغېز په لنډه موده کې ریستر نه وي.
سیاست خارجی بیشتر از اون که در دست دولت
د بهرني سیاست په اشتباه صلاحیت تر دولت زیات تر شاغلي خامنه‌ای او سپای قدس پلاس کړي. نو پر سیمه د اصلاح غوښتونکو د واک د زیاتېدو اغېز به تدریجي او آرام وي. اوس دا د شاغلي روحاني په دولت پورې اړه لري چې په مجلس کې د خپل واک د زیاتېدو څخه څنګه استفاده کوي. خو که یو ورځ په ایران کې داسې وشي چې د مذهبي مشر پر ځای د بل چا د ټاکلو وار راسي، که چېرې منځلارې مذهبي مشر وټاکل شي، نو دا به بیا د ایران د اسلامي رژیم په تاریخ کې یو لوی بدلون وي چې بهرني کړنلاره هم بدلولای شي. دا د دې لپاره چې په ایران کې مذهبي مشر تر ولسمشر او پارلمان ډېر زیات صلاحیت لري او حتی د مقایسې وړ نه دي. خو په ایران کې د جمعې د ورځې په انتخاباتو کې بیا هم د سختریزو یو شمېر استازي له سره ټاکل شوي دي. د ایران د قضایه قوې مشر آیت الله صادق لاریجاني پر اصلاح غوښتونکو تور پورې کړی چې له امریکایي او انګلیسي مطبوعاتو سره یې لاره جوړه کړې وه، په ګډه کار وکړ او د خبرګانو شورا ته د سختریزو کاندیدانو د زیات بری مخنیوی وکړ.
د ایران د اصلاح غوښتونکو عالی شورا له خلکو غوښتي دي چې د نهایي بری د جشن لپاره لا صبر وکړي. دا هم د دې خبري سات د زینو مهمو مطالبو سرچې یو ځل بیا. د ولسی جرګې یو شمېر غړي او کارپوهانو له وسوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو پر راپورونو اندېښنه څرګنده کړه. د هلمند ولایتي شورا او قومي مشانوي د ولایت د تزيد له ګوار سره مخامخ دی. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان دا راپورونه او اوازې ردوي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر مدني فعالانو او سیاسي څیرو د طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیلېدو هرکلی وکاو. او د پاکستان یو شمېر او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې کېدای شي راتلونکې اونۍ په کابل کې د 12 ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور آزموینه واخیستل شي.